تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ د پیښې په ارتباط چې یو ویشت سرتیري پکې ووژل شول، د ملي اردو یو شمېر قمندانان او افسران له دندو لرې کړي دي. مخکې له دې چې رپورټونو ته ولاړ شو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته، چې جانقه الکوزی دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کورونا د پیښې په اړه یو شمېر قمندانان او جنرالان له دندو ګوښه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ویان دنده تعلیق شوې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په روسیې غږ وکړ چې د اوکراین د یو ښه ګاونډي په توګه د عمل وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ د پیښې په ارتباط چې یو ویشت عسکر پکې ووژل شول، د ملي اردو یو شمېر قمندانان او جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي نن په یو خبري کانفرانس کې وویل، د دوهمې لوا قمندانان، د دریم کنډک قمندان، د دریم کنډک د څلورم ټولګي قمندان، د دریم کنډک د اپراسیون آمر او د دوهمې لوا د کشف او استخباراتو آمران په دندو کې د غفلت له امله لرې شوي او د تحقیقاتو لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د یکشنبې په سهار د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي پوځ په دوو پوستو حمله وکړه او یو ویشت عسکر یې ووژل. تر دې مخکې یو امنیتي مسؤل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې پوستې څو عسکرو له مخالفانو سره لاس درلود او مربوطه چارواکو ته د دې پیښې د خطر په اړه مخکې له مخکې معلومات ورکړل شوي ول. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې شورا د ویان مولوي شهزاده شاهد دنده تعلیق کړې ده. دا خبره د عالي شورا په اعلامیه کې راغلې ده. دغه شورا د مولوي شاهد د دندې د تعلیق دلایل نه دي ویلي، خو ځینو مدني ټولنو ویلي چې نوموړي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته شهید ویلی وه او باید له دندې لرې شي. مدني ټولنو د مولوي شاهد د عمل د تروریزم ملاتړ بللی دی. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې په یوې چاودنه کې درې تنه زده کوونکي مړه او درې ټپیان شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل، چاودنه نن غرمه شاوخوا دولس بجې د یو موټر سایکل په واسطه د مارجې ولسوالۍ د مرکزي لیسې د دروازې مخې ته وشوه. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر وایي چې 2013 کال په افغانستان کې د نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره له خطره ډک کال و. د دې دفتر مطبوعاتي سلاحکارې زبیدې اکبر نن په یوې خبري غونډه کې وویل، افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د نوي زیږیدلي ماشوم ژوند ته پکې ډېره پاملرنه نه کېږي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو او میندو د مړینې د کمولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. خبرونه آزادی راډیو اوري. د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په سنگرونو نورې هوایي حمله هم وکړې او لکتر لګه دیش تنه وسلوال طالبان پکې وژل شول. دا وروستۍ حمله د شمالي وزیرستان په شوال دری او د تخیلو کلی کې شوې او ویل کېږي چې په دې سیمو کې د وسلوالو روزنیز مرکزونه او تاسیسات موجود ول. د پاکستان پوځي جټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې وروستل هغې بمباري پیل کړې چې د طالبانو حکومت ترمنځ د روانې میاشتې په پیل کې د سولې خبرې ناکامه شوې. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي له ستونزمنو سیمو څخه د پوځ د زیاتو بمباریو له بیرې په تیښته کې دي. زیاتو ځایي اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او دا مهال بنو، کوارټ او پېښور ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتین پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین پر وړاندې باید د یو نیک ګاونډي په توګه عمل وکړي او دا هېواد د پرېږدي په هر لوري چې زړه وي حرکت وکړي. آشتن چې نن یې په کیف کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې، د اوکراین د نوي مشرتابه ټینګ ملاتړ یې وکړ. نوموړی لومړنی بهرنی مشر ده چې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له لرې کېدو وروسته اوکراین ته تللې ده. آشتن دغه راز په نوو چارواکو غږ وکړ چې یو پراخ بنسټه حکومت دې جوړ کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وویل، اروپایي اتحادیه اوکراین ته د لنډې او اوږدې مودې پورونو ورکولو په اړه غور کوي، خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې وویل، اوکراین باید له روسیې او یا لویدیځ سره اړیکو ټینګولو ته اړ نه کړی شي. دا خطرناک او بې ګټه کار دی چې اوکراین دې اصل ته اړ شي چې یا به له مونږ سره یاست او یا به زمونږ پر ضد. مونږ لیواله یو چې اوکراین په ټوله مانا د اروپایي کورنۍ غړی وي. لافروخ په اوکراین کې د جمهور ریاست له وخته مخکې انتخابات وغندل او زیاته کړه چې دا د اوکراین د بحران د حل په مقصد د هغې معاملې پر خلاف عمل دی چې د فبروري په 20مه لاسلیک شوې وه او پکې ویل شوي چې لومړی باید په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته شي. په عین حال کې د اوکراین پارلمان نن د ملي وحدت حکومت د جوړولو پلان پنځشنبې ته وځنډاوه. ټاکل شوی و چې نن د حکومت په جوړولو رای ورکړل شوی وای، خو د پارلمان رئیس او سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف د پارلمان وکیلانو ته وویل د حکومت د جوړولو رای ځکه وځنډول شوی چې د مشورو لپاره زیات وخت ورکړل شي. د اوکراین پارلمان نن رای ورکړ چې لرې شوی جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ او یو شمېر نور چارواکي باید په حاک کې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته یوړل شي. په عراق کې د ایران سفیر حسن دانایی فر د خبري رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي بغداد او تهران په خپلو کې د وسلو معامله کړې ده. دانایی فر د سې شنبې په ورځ د ایران مهر خبري اژانس ته وویل د ایران او عراق ترمنځ دا ډول کومه معامله نه ده لاسلیک شوې. رویترز اژانس د دوشنبې په ورځ ویلي و بغداد په نومبر میاشت کې له ایران څخه د 115 میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو پیرلو تړون لاسلیک کړی و. دا ډول معامله د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې منع ده. دا راپورونه تهران ته د عراق د بهرنیو چارو د وزیر هوشیار زباری د سفر مخکې خپاره شوي. زباری نن تهران ته ځي او د ایران له جپوړو حکومتي چارواکو سره به د کاته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جن ساکی د دوشنبې په ورځ ویلي و له ایران څخه هر بل هیواد ته د وسلو انتقال د ملګرو ملتونو د بندیزونو څرګنده سرغړونه ده. او وروستی خبر دا چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان هغه ثبت شوې ټلیفوني مکالمې جعلي او شرمونکې حمله وبلله چې ګوند دی له خپل زوی سره د زیاتو پیسو د خوندي کولو یا پټ ساتلو په اړه خبرې کوي. اردوغان په پارلمان کې د خپل عدالت او پرمختګ ګوند وکیلانو ته دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې حکومت غواړي د اداري فساد د وروستۍ دوسیې څخه ځان خلاص کړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
خبرونه ملا ساده رادیو نه اوریدل چې جناخه الکوزی درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس ته وړاندې. په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ د پیښې په ارتباط چې یو ویش اسکر پکې وشل شول د ملي اردو یو شمېر قمندانان او افسران له دندو لرې کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو د کونړ د یو شمېر اوسیدونکو له هغه وخت نه خبر کو چې د غازی آباد له پیښې وروسته یې ویلي د افغانستان ملي اردو ته باید درنې وسلې ورکړل شي. له ننګرهار څخه په یو ریپورت کې د ننګرهار د امنیه قمندان څرګندونې اوري.
په دې څه کم دوه میاشتو کې به انشاءالله موږ ډېر هغه څه وکړو چې خلکو توقع نه درلوده او ننګرهار ته به پوره امن راشي.
د تر انتخاباتو مخکې د امنیت د ټینګښت ژمنه کوي. په دې اړه له ننګرهار ریپورت لرو. د بی پولي ډاکټرانو له هغې نوې سروې مو مخبرو چې وایي د حکومت هغه اداوې سمې نه دي چې ګواګي د هیواد اکثر خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. په دې اړه که وخت یو مرکام درته وړاندې کوو. د اوکراین په تازه حالاتو باندې یو ریپورت ولرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ د پیښې په ارتباط چې یو ویش اسکر پکې وشل شول د ملي اردو یو شمېر قمندانان او افسران له دندو لرې شوي دي. د دې وزارت وایي ظاهر عظیمي وویل چې ګوښه شوي کسان د وظیفوي غفلت له امله پوځي څارنوالۍ ته هم معرفي شوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کونړ غازی آباد ولسوالۍ ته د پیښې د څېړنې لپاره له کابله د لوی درستي جنرال شیر محمد کریمي په مشرۍ یو جګپړی نظامي پلاوی استول شوی و. د دې وزارت ویانو ویل پلاوی خپل راپور په ملي دفاع وزارت کې د تصمیم نیونې تر ټولو ستر مرجع یعنی د دفاع عالي شورا ته وړاندې کړ. جنرال ظاهر اعظمي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي دفاع وزیر په مشرۍ یادې شورا پریکړه وکړه چې د وظیفوي غفلت له امله د دې وزارت یو شمېر منصوبین له وظیفو لرې او نظامي څارنوالۍ ته دې معرفي شي.
د لسم لواء قمندان، د دریم کنډک قمندان، د اړوند کنډک د څلورم ټولي قمندان، د دریم کنډک د اپراسیون امیر، د لسم لواء د کشف مدیران او د استخباراتو ضد امیرینو چې په خپل وظیفو کې ټګي او غفلت کړی وو له خپل وظیفو ګوښه او د پلټنې لپاره اړوند ارګانونو ته معرفي شول.
هغه زیاته کړه د پیښې د لا زیاتې څېړنې په ارتباط په سیمه کې تحقیقات روان دي. د یک شنبې په سهار د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په دوو پوستو حمله وکړه چې یو ویش عسکر ووژل او شپږ نور یې له ځان سره بوتلل. ښاغلي عظیمي وویل چې د غازی آباد حمله منظمه او له افغانستان نه بهر پلان شوې وه. بل لوري ته یو لوړپوړي امنیتي چارواکي د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د غازی آباد د دې حملې د خطر په اړه 15 ورځې مخکې اړوند چارواکي خبر شوي وو. د امنیتي چارواکي څرګنده کړه چې د ملي اردو درې عسکرو له وسلوالو مخالفانو سره ټلیفون ټلیفوني اړیکې درلودې او مربوطو ارګانونو د دې حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر هم وایي چې دوی د کونړ امنی قومندانۍ او په دې ولایت کې د ملي اردو منصوبینو ته خبر ورکړی و چې شاوخوا 200 افغان او پاکستانی طالبان د ملي اردو پر امنیتي پوستو د حملې نیت لري. خو د ملي اردو ویان دغه راپورونه ردوي او وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او وروسته به نور معلومات په ډاګه شي. ښاغلي عظیمي وویل له هغه کسانو څخه به غچ واخلي چې په دې پیښه کې یې لاس درلود.
د خپلو شهیدانو د وینو د څاڅکي څاڅکي بدل به لکه د پخوا په څیر له کورني او بهرني دښمن څخه چې اخیستی مو دی بیا به یې هم واخلو.
د دفاع وزارت چارواکو د افغانستان له خلکو، ګوندونو، رسنیو او د مدني ټولنو له فعالانو د دې لپاره مننه وکړه چې د ملي اردو د وژل سویو سرتیرو څخه یې ښه قدردانی وکړه. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
خو د کونړ اوسیدونکي او چارواکي له مرکزي دولت او نړیوالو ځواکونو غواړي چې باید افغان ځواکونه په الوتکو او درنو وسلو سنبال کړي چې په راتلونکي کې افغان سرتیری د غازی آباد، پیښو، په څیر له نورو پیښو او سختو مرګ ژوبلو سره مخ نشي. په دې اړه به له کونړه د روحلان وري رپورټ واورو.
د کونړ اوسیدونکي وای نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 13 کاله تیر کړل. دلته د افغان ځواکونو په پیاوړتیا په میلیارډونو ډالر ولګول، که څه هم چې د ملي اردو او نورو کورنیو سرتیرو شمیر یو څه زیات شوی، خو له درنو وسلو او هوایي ځواک بې برخې دي. او همدا لامل دی چې د جنگونو په وخت کې د افغان سرتیرو تلفات زیات وي.
دا ده چې خارجیانو زمونږ امنیتي ځواکونه ندي وړې کلی او دا غي دا و چې تل منګه محتاج وساتي. لکه اوس د امنیتی تړون خبره رااله، دغه سي مسائل دی او ډیر مخکنه فلان کړی وو په پام کې نیولې چې دا کارونه راسنه کول موږ ور سره دسی وکړو. هغه باید زمنګ امنیتی ځواکونو ته پاملرنه وکړي او پیوړي کې اوایي اسانتي ورته برابرې کړي.
د کونړ ولایت شورا رئیس حاجی می حسن عادل وای باید چې افغان ځواکونو ته هوایي ځواک په لاس کې ورکړل شي، او که چیرته دا کار ونه شي نو افغان سرتیری به له دې نه زیاتو تلفاتو سره مخ شي.
ملي اردو سره باید هلیکاپټر، ملي اردو سره جازي، که هغه په وخت سره د خلک را رسېدلي وي امکان لري موږ د عمر شهیدان او تلفات نه وي ورکړلي. یو دویمه خبره ده، د کشبي ارګانونو زما نظر دا دی، زما غږ څوک اوري باید کشبي ارګانونو په دې کې داسې یو سنګینه سزا ورکړي چې آینده بیا دغسې پیښې رامخې ته نه شي. غوښتنه د دې جازونه وکړو چې په وخت سره زموږ دغه وطنوالو ته جازونه ورسېږي او دغه مصیبتونه وکړو. جازونه نه دغه
کونړ والی شجاع الملک جلالا هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د غازی آباد د پیښې پر مهال هلته د پرتو ځواکونو د کومک لپاره د الوتکو غوښتنه کړې وه، خو بدبختانه چې چای غغوانه ورېده.
موږ خو ته په تلاشو کې خپل موږ نظامی تیاری نه لرو، په دغه وجه باندې موږ اوله شکر چې خپل موافقت لاسته راغله.
خلق وای دا لومړی پیښنه ده چې افغان ځواکونو ته د جګړې په وخت کې هوایي ځواک نه رسیږي، بلکې په اکثرو ځایونو کې چې په افغان سرتیرو طالبانو برید کړي او له نړیوالو او مرکزی حکومت د الوتکو کومک غوښته، جنگي الوتکې په وخت ورته نه دي رسیدلي. جنگ وګوت شوی او د دولت د پلوي ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت لپاره خپلې هڅې تیزې کړې او اوس هم د دوی هڅې روانې دي. په دې اړه له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راستولې رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دوی د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره د امنیت د ټینګښت په خاطر په یو شمېر نارامو سیمو کې له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه ځانګړي عملیات ترسره کړي. شیرزاد وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ویرې ډېرې وي، د عملیاتو د ترسره کېدو وروسته په یو شمېر مهمو نقطو کې امنیتي پوستې هم فعاله کړي تر څو د دوی لاسته راوړنې وساتل شي. د نوموړي په خبره دوی هڅې ګړندې کړي او په دې ولایت کې به ورځ تر بلې امنیت ښه کېږي.
ترخم جلال آباد لاری د پاره ډیر جدي ګامونه پورته کړه او امنیتی پوستې مو ځای په ځای کړې او بل اخر هلته اوس امنیت تامین دی.
په ننګرهار کې د انتخاباتو د کمیسیون مسول ډاکټر اختر اجمل هم د امنیتي ځواکونو د وروستۍ هڅې ستایي او په خبره یې چې په ځینو سیمو کې امنیت خوندي شوی، ولې د اختر اجمل په خبره اوس هم ځینې سیمې شته چې هلته امنیتي ویرې موجودې دي. نوموړی وایي امنیتي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې تر انتخاباتو پورې به هغه نورې نارامه سیمې هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
بلو بعض زمونږ بعض تشویشونه وو، الحمدلله هغه رفع شوي دي، په دې چې هغه کوم ولسوالۍ چې مخکې امنیت پکې ښه نه وو او مونږ تشویش درلود چې بعضې مراکز به بند پاتې شي، لیکن د امنیتي ارګانونو د هڅو په واسطه باندې وش کولی چې هغې هغه امنیت هغه تهدید سطح هم ټیټه کړي، او بعض حتی داسې مراکز وو چې هغه لوړ تهدید کې واقع اوس حتی نارمل ته راغلي دي، او دغه څه مراکز چې پاتې دي چې په بعض ولسوالیو کې اوس هم مونږ تشویش لرو او مونږ امیدوار یو، مونږ سره وعده کړې ده امنیتي ارګانونو چې دا به هم پرانیستي وي او تهدید کچه به هم ټیټېږي.
امنی قمندان فضل احمد شیرزاد هم د منی چې په یو شمیر سیمو کې اوس هم امنیتي ویری موجود دي، خو نو موړې وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په یادو نه امنو سیمو کې هم ځانګړي عملیات ترسره کړي، او په همدې ډول ځینې مهمې سیمې د امنیتي پوسټو لپاره هم غوړه کړي چې د امنیتي پوسټو په فعالیدو سره به د سیمې په امنیت کې پوره تغیر راشي.
خلکو ته دا ډاډ ورکوم، ننګرهاران ته دا ډاډ ورکوم چې هغه عملیاتونه چې موږ ترسره کړي دي او موخه لرو، هغه به په دیبالا کې وي، هغه به په شیرزادو کې وي، هغه به بیا هم په بټي کوټ کې وي، او اچین ولسوالۍ ته هم ډېرې ډېرې توجه وکړو. په دې څه کم دوو میاشتو کې به انشاءالله موږ ډېر هغه څه وکړو چې خلکو توقع نه درلوده، او ننګرهار ته به پوره امن راشي.
د ویلو ده چې د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګښت په خاطر اوس د دې ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چانیز عملیات روان دي.
د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر هاورد مکیون د دوشنبې په ورځ د واشنگتن د مطبوعاتو په ملي خونه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. په دې اړه د فرشتې جلالزی ریپورت اورو.
د امریکا د کانګرس د دې غړي په وینا د افغانستان په اړه سروېګانې او مطبوعاتي رپورټونه هیڅکله هم د وضعیت یو بشپړ تصویر نه وړاندې کوي. هاورد مکیون وایي مطبوعاتي رپورټونه او سروېګانې تل وایي چې په امریکایانو کې د افغانستان د جګړې ملاتړ تر 40% راټیټ شوی دی. د افغانستان گاونډیان هلته زموږ له پوځي حضور سره مخالفت لري او زموږ مبارزه د ناکامۍ په حال کې ده، ځکه هغه څه چې غواړو نشو ګټلای. هاورد مکیون وایي د دیارلسو کلونو پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې شرایط ډېر ښه دي، امریکا ته تهدید نه پېښوي، او د امریکا امنیت د دیارلس کلونو پخوا په پرتله ښه سوی دی. د ده په باور د امریکا ولسمشر او خلک باید په افغانستان کې د جګړې اهمیت له پامه ونه غورځوي. دی زیاتوي چې امریکا په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې ستراتیژیکي، ډیپلوماتیکي او معنوي ګټې کړې دي چې د امریکا ولسمشر باید فخر باندې وکړي. د کانګرس د غړی وایي اوس 15% عملیات د افغانستان امنیتي ځواکونه پخپله کوي، او دا هیواد تر 3,00,000 زیات په یونیفورم کې سړی لري. د دې په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس یو داسې سیمه اداره کوي چې یو وخت د نړۍ تر 50 زیات هیوادونه مجبور سول چې د بیرته کنټرول لپاره یې پوځي عملیات وکړي. هاورد مکیون وایي دا چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک نه غواړي د تاسف وړ خبره ده، خو افغانان په تیرو دیارلس کلونو کې د امریکا شو متحدان وو، نو د یو سړي د پریکړې په خاطر باید د ټول ولس په اړه قضاوت ونه شي. دی وایي جمهور رئیس کرزی د خپلو کالو د ټولولو په حال کې دی او په څو میاشتو کې به نه وي، خو مهمه دا ده چې مشورتي لوی جرګې د افغانستان د خلکو په استازیتوب په کلکه د امنیتي تړون ملاتړ وکړ. دا په دې معنی ده چې افغانان غواړي امریکایان هلته پاتې سي، ځکه افغانانو دا نه ده هېره کړې چې د شوروي تر یرغل وروسته زموږ شاته کېدو د هغوی لپاره څه ډول عواقب درلودل. په افغانستان کې انتخابات را روان دي او تقریبا ټول کاندیدان له امریکا سره د اوږدمهالي امنیتي تړون ملاتړ کوي. د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر ویني وسلوال طالبان ظالمان او وحشیان دي، او داسې خلک په یوه په پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. د ویلي موږ یو وار مخکې افغانستان یوازې پریښی و چې د افغانستان خلکو او امریکا یې بای پریکړه، آیا موږ بیا غواړو چې په شاشو او افغانستان د لیوانو خولې ته پریږدو؟ آیا موږ د داسې خلکو په وړاندې اخلاقي مسؤلیت نه لرو چې په تیرو څلورو لسیزو کې یوازې جنگ لیدلی؟ هاورد مکیون د خپلو دې پوښتنو په ځواب کې وایي چې امریکایان پوهیږي چې په خپلو کورنیو ستونزو کې راګیر دي، خو د امریکا خلک با احساسه خلک دي او باید وپوهیږي چې په افغانستان کې زیاتې معنوي ګټې کړې دي. ښاغلی مکیون وایي امریکایان باید په ځینې ساده پرمختګونو خبر سي څو پوه سي چې په افغانستان کې څومره بشري خدمتونه کړي او څه یې ترلاسه کړي دي. د بیلګې په ډول دی وایي چې لس کاله مخکې په افغانستان کې د نارینه د عمر اوسط 18 کاله و، اوس 55 لوړ شوی دی. لس کاله مخکې په ټول افغانستان کې 4500 روغتیایي مرکزونه وو، خو اوس یې شمېر 1300 ته لوړ شوی. لس کاله مخکې یوازې 15% افغانانو ټلیفون درلود، خو اوس تر 60% زیات خلک چې 40% یې ښځې دي موبایل ټلیفون لري. د افغانستان د معارف وزارت وایي چې 8 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي او 15000 ښوونځي جوړ شوي دي. د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر هاورد مکیون د خپلې اوږدې وینا په پای کې ویلي د امریکا د پوځي ماموریت په نتیجه کې افغانستان آزاد او تر پخوا د ښو شرایطو هیواد دی او امریکا هم د پخوا په مقایسه ښه امنیت لري. جمهور رئیس اوباما باید پر دې پرمختګ فخر وکړي او پوسی چې باثبات او امن افغانستان رامنځته کیدو ته نږدې دی، نو دا موقع باید پرې نږدو چې له لاسه وغورځي.
د بی پولی ډاکټرانو ډلې په خپل نوې سروې کې د افغان حکومت هغه اداوې رد کړې چې ګواکې د هیواد اکثر خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. په دې اړه له کابل د مرزي احمد زئی راستولې رپورټ اورو.
د بی پولی ډاکټرانو ډله وایي د ویلې سیزې نړیوالې مرستې سراسره اوس هم په افغانستان کې خلک لومړنیو بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. د دې ډلې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ د یوې تازه سروې په نشرولو سره د افغان حکومت او په روغتیایي برخه کې د مرستندوی مؤسسو هغه اداوې رد کړې چې ګڼې 80% افغانان د هیواد په ټولو ولایتونو کې سې خدمتونو ته یو شان لاسرسی لري. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو دلی مشر دیگریس بین و آزادی رادیو تا وویل چه یو شمیر زیاد افغانان دی سی خدمتونو څخه ناراضی دي.
اساسی موضوع دا ده په افغانستان کې کوم دونران او نور مؤسسه چې په صحیح برخه کې مرستې کوي له مبالغې څخه ډک راپورونه خبره کړي. حال دا چې زموږ راپور دا جوتوي چې ډیر کم خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. په تناسب د هغو مثبتو راپورونو چې خبريږي هغومره خلک راضي نه دي. زموږ وړاندیز دا دی چې ټول خلک صحیح خدماتو ته په وړیا توګه لاسرسی ولري او همدارس په افغانستان کې د جګړې له خیرو غاړو څخه غواړو چې صحیح کارکونکو ته اجازه ورکړي سو خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي.
ښاغلی بین وزیتوي چې د سیډنې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې او بهرنیو مرستندوی مؤسسو د مرستو د راجلبولو په خاطر کړي. د بی پولو ډاکترانو ډلې په دې سروې کې په تیر 2013 میلادي کال کې د شپږو میاشتو په جریان کې له 800 ناروغانو سره مرکې شوې دي. د سروې له مخې له هرو 5 کسانو څخه چې مرکه ورسره شوې یو یې ویلي چې د کورنۍ غړی یا کوم نږدې خپلې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله تیر کال مړ شوی دی. په سروې کې راغلي چې ښایي فقر، ناامني او له صحي مرکزونو څخه فاصله هغه عوامل دي چې له امله اکثره خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
او مردل چې د بی پولو ډاکټرانو ډلې په خپل نوې سروې کې د افغان حکومت هغه اداوې رد کړې چې ګواګي د هیواد اکثره خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. بل خو د هرات ډاکټرانو نن یو وار بیا د دې ولایت د حوزوي روغتون په وړاندې خیمه وهلي. روغتون ته د موټرو د تګ راتګ لارې بندې کړې او خبرداري ورکړې څو چې غوښتنې ونه منل شي اعتراض به جاري وساتي. په هرات کې د ډاکټرانو د اعتراض د څه لپاره دی؟ فرشته جلال زئی په اړه له هرات څخه د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت مهم ټکي دروړي.
په هرات کې د حوزوي روغتون ډاکټرانو نن غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه باید د هرات شاروال محمد سلیم ترکی ونیسي او د دې روغتون د یو کارکونکي د وهلو ټکولو په خاطر پښتنې ورڅخه وکړي. د اعتراض یو ګډونوال ډاکټر قدیم محمدي وویل د هرات ولایت اداره بې پروا او بیکاره ده او تر اوسه د دوی اعتراض ته پام نه دی کړی.
روز شنبه که بود شاروال هرات تو یک تن از واکسیناتورا به شکل فجی
دیوای ده هرات شاروال ده شنبه پروز موش یو کارکون که واکسیناتور پا شدت و واحله هغه ورزی تروس موش اعتصاب لرو او تروس هیت حکومتی داری از موش پشتانه نده کنه. ده ازادی رادیو خبریال وای ده هرات ده شاروال ده کورونی ویشزی ده شنبه پروز خپل ماشوم روختون تا ده واکسین لپاره وره و کل چی ده کارکون که غشتان ورسخه کری چی نوبت و دریجی ده شزی تنگار کری چی باید به نوبت ده ماشوم واکسین سی او تر دې وروسته د هرات شاروال او د هغه زامنو دغه واکسیناتور په شدت وهلې تکولې دی. له هرات د ازادي رادیو خبريال وایي د هرات شاروال او د هغه دوه زامنو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. دوی نن د ډاکټرانو نن ولایت تل لاره 5 ساعته بند کړی و او غشتنه کوله چې شاروال سلیم شاه ترکی باید د دندې لری شي. په عین حال کې د هرات شاروال د حوزوي روغتون د کارکونکو چې د هرات والی نن لدی اتصاب کوونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې جدي تیرنې بکوي او ادعا وکړه چې ځینې کړۍ غواړي له وضعیت څخه سو استفاده وکړي او حالات ګډوډ کړي. د هرات والی په دې ارتباط نور جزئیات نه دی ورکړي.
و موردل چې په هرات کې ډاکټرانو له څه مودې راهیسې اعتصاب کړی دی، وایي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي تر هغې پورې به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د هرات ښاروال د دوی یو کارمن سره ناسمه وضعه کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحده ایالات وی له افغانستان څخه د دې هواد د محاربوي ځواکونو لوټلو وروسته به هم د سیمې له هوادونو سره پاتې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ریچارډ هوګلند د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په مرکه کې له افغانستان څخه د خپل هواد د سرتیرو د وټلو او د افغانستان د سولې په بهیر څرګندونه کړې چې جزئیات یې رسوان مراد تروري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا د چارو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وای د باور لري چې د افغان طالبانو په منځ کې داسې کسان شته چې غواړي د افغانستان د اساسي قانون پر وړاندې فعالیت وکړي. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د ازادي راډیو له تاجکی څنګه سره په امریکا کې ریچارډ هوګلند ویلي د هر بل سازمان او یا تنظیم په شان پتی رو دیار لسو کلونو کې د طالبانو پولیکو کې هم تحول راغله او داسې طالب مشران هم شته چې غواړي د خپل هیواد په سیاسي پروسه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال د څرګندونې په داسې حل کې کوي چې افغان حکومت وایي په دوبای کې د طالبانو د یو شمېر پخوانیو چارواکو سره د دوی خبرې په سم لور روانې دي. ریچارډ هوګلند له افغانستان څخه د امریکا د محارب ځواکونو د وټلو په اړه ویل
By the end of this year, this calendar year, the combat troops will be leaving Afghanistan.
دی وايي د روان کال په پای کې به محارب ځواکونه له افغانستان ووځي، خو یو څه شته چې باید واضح کړم او هغه دا چې متحده ایالات د دې سیمې د پریښودلو اراده نه لري. موږ به په سیمه کې له دوستو او هغو هیوادونو سره چې ورسره شراکت لرو ګډ کار ته دوام ورکړو. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک د زندې دول عمل امریکا تر اوسه پورې دان نه د پډاګه کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل سرتیري پرېږدي او کنه. د غرض دا هم معلومه نه ده چې د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې به له روان میلادي کال وروسته څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي.
په اوکران کې روان سیاسي کړکی چې واز سیاسي بڼه لري د هیواد پراخ اقتصادي ملاتړ ته چهيله د لویدي زنړې ورکړي هم اړتیا لري. د رضوان مراد په یو بل چمتو کړی ریپورت کې په دې اړه د ازادي رادیو د خبري سانګې د ریپورت مهم ټکی اورو.
متحده ایالات او اروپای ټولنه هڅه کوي چې د اوکران لپاره اقتصادي مرسته برابر کړي. واشنگتن او لویدیز اندېښنه لري چې روسیا بل هغه 15 میلیارد ډالر څخه چې د لری کړې شوې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له حکومت سره پرې موافقه کړې و نورې پیسې د هیواد ته ورنکړي. خو پښتنه دا ده چې د اوکرين نوې حکومت څومره پیسو ته اړتیا لري. د اوکرين د مالی سرپرست وزیر یوری کولوبوف د دوشنبه پر ورځوېل هیواد یې هیله مند دی چې پراتلونکي وکال کې 15 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. کچا هم چې اروپای ټولنه له اوکرين سره د مرستو په برخه کې د شمیرو له یادولو ډډه کوي، خو له لویدیز غواړي چې د اوکرين لپاره زیاتې پیسې برابر کړي. اوکرين ته به له کوم ځای دا پیسې ورکول کیږي؟ د اوکرين د اقتصادي وضعیت درغول لپاره به زیاته اندازه پیسې د نړیوال وجی صندوق او نورو نړیوالو مالی ادارو له درکه برابرېږي. په همدې حال کې متحده ایالاتو او برتانیې ژمنه کړې چې دا دواړه هیوادونه به د نړیوال وجی صندوق او نورو لویدیزو مالی ادارو لاره اوکرين ته د مالی مرستې د برابرولو لپاره هڅه وکړي. خو له اوکرين سره د نړیوال ټولنې زیاته اندازه مالی مرسته به په ځینو شرطونو پورې تړلې وي چې د دې هیواد لپاره پر ځای کول اسانه کار نه ده. اوس پښتنه دا ده چې اوکرين به څه وکړي چې دا مرسته ترلاسه کړي. نړیوال وجی صندوق لدی وړاندې اوکرين ته د 15 میلیارد ډالر پور لپاره پر دغه هیواد سخت شرطونه ایښودلی ول. په دغه شرطونو کې پراخ او سخت اصلاحات چې اروپای ټولنه هم غوښتونکې ده شامل دي. په بروکسل کې د اروپا د پالیسۍ د مرکز غړی امندا پاول وای له اوکرين سره مرسته دی پوری تړلې چې دا هیواد به سابقه سیاسي اصلاحات راولي.
With the previous regime of President Yanukovych, they definitely needed to have a very tough line, firstly because he's a very untrustworthy man.
دا اوکرين د پوخانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له حکومت سره د مرستې لپاره دوی سخت دریز غوړه کړو او هغه ځکه چې یانوکوویچ د اعتبار وړ سړی نه و. خو زه فکر کوم د اوکرين د نوي حکومت پړه په بروکسل کې داسې نظر موجود دی چې باید نور له دغه هیواد سره سخت دریز غوړه نکړي. خو بیا هم اوکرين اصلاحاتو ته اړتیا لري او دا پیسې باید لازم ځای ته ورسیږي. خو د امندا پاول پوینا لویدیز مشران ښایي د اروپایي ټولنې په څنګ کې د یو باثباته اوکرين په پام کې نیولو سره ګام واخلي او هغه قربانی هم لپاره ونه غورځوي چې د دې هیواد خلکو په اروپایي ټولنه کې د خپل راتلونکو لپاره ورکړي دي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسیدو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل خبري مجله لا پاتې ده چې امید مرسپانه.